عبدالله تنظیم کړي. زلنسکي پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری ته چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل چې کیف د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تېرې ورځې څرګندونې تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که ووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راشي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونو د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نه مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسون دی فورم لپاره واخیستل منګه چې لاړه لاما ما ممرا سره تو دانې مګانې میرا سره وی زاول کې ډیره زیاته بې جرأت او ما ویل کدی مکتب کې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ګرېدم خپله یوه ما ویم په هماغه مکتب کې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې ما چې منزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې چې زه به په هغې ډاډه وم هغه ته تما خو بیا هم زه ډارېدم له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کې ومه چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې م بیا تناس وم ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه هغه د بل کور له بزرې زمونږ نه بیخي زیات لرې وو په مونږ مکتب هم بیخي زیات لرې وو له خپل کور نه نسم کولی چې یوازې لاړه سم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وولم او بېرته کور ته راوړم
دې وخت کې څو کله نه وی
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوه یا کوم نام د مضمون لپاره راکاوه د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاوه په پښتو کې راکاوه او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته موم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي راسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وای ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ در ته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات مختاره مونږ اچولې مونږ امتنن زمونږ سنفیان یم چې نه سنفیانې نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وي را سره
څه وشي اوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم وای ته زه په اصلن په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وي ویلی استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوه بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه نو ټول ور به را سره درس ویلې همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې خویندې مې هم را سره ویلې ورونه مې هم را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
او را سره شته
چه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموماً ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتماً په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استادانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاد په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کړه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کښې، یا همالته په مکتب کښې، یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې څه وکړ، یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پامالین کوله، ټولو ویلې وایه دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کښې یعنی شپږم آخري ورځ وي، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، نو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیان نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به ایبانې مې چې وتلو، یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد مونږ ته یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس را کوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخت خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولو د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چه اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېس کښې یو څه اچول چې وایې خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی چې د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی چې زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستل، همهلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه را کول، بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وخورې، لکه همهغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو، صنفیانو سره مې یعنی یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل، چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي، پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او استاد پتلوني.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنه هم نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې سبتنه هم کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې و چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان، خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه م یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کښې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لري حتمان، ته خو لام ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کښې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کښې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمی جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چېرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نه شي کولی مکتب وایي، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمان مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد شي، که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا در سره دا فکر نه شته ده؟
ما دا فکر زنه کوم.
روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکوالم لرو دي، ما خپلې خویندو غوندېم لرو دي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شرافه یا چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سم کولی چې مکتب ته لاړ سم. زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنه یې؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 21 201.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه توچی ژبا د پښتو وی زبا یما هبن کړي پښتانه
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونې ته ښه راغلې، خوشاله یم چې تاسو په خبرونې کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشاله یم چې تاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیقې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو هم دا تاریخ خاطره لرئ. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماماخیل او کاکاخیل یا پلارخیل او مورخیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت و. نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې دي. ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې، خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي. د ډیرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړ، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې، باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نسته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم، خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچه ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو بې سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې کلکه او پاکه او خبره وکمه، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کړم. خو یو چا چې واقعا همې تشویق کړم او همې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي. هر دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفا زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوې دی ټولې د سره ما ثبت کړی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو. ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره هم واخلم. سو یا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما دا درې سره چې ځم زما کې بیا موزیک پروډوسر ویلی چې دغه اشنا سندره به ووایو. هغه واقعا ډېره سخته وه، ځکه نر وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغوی صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاکله کرا ته ووایئ، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعري شعر و، او په پښتنو کې زه لومړۍ ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه فیصله یو داسې صحیح چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت د اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم. خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیا جانې، د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ. کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجولی دا شیرونه نوایو، دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی، بیخی سر یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلي چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی مثلا، د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا شعر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابومه.
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کښې مې دولس سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کښې دولس سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندرې را واخو، که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت دي. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو ریشتیا درته ووایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کښې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه را ته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفت کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې شته مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سم، هله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کښې دي، په دادراو په مغولي کښې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کښې دا شعر واچوي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې؟
په وروستیو کلو کښې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کښې دغسې پېژندل سوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړې، دریم واده وکړې، او هغه ښځې چې دوهمه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستې لسانسۍ بل د دوی څه چې را تېر سي په وطن کښې، خو دا بېخي یو عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه هم په خواله رسنیو کښې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دوی شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کښې د یوه ساتي، موږ هېڅ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کښې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کښې چې دوی کوي، دا مطلقه شرط دی. او که مثلا د دې مډرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کېږي چې مونږ راسي دغه دغه باره کې یو څه ووایو، مګر باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړې، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څخه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا درېیم کړي دي په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خپره نه کړه، یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دومه او درېیمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه د هغه څه ګیله نه کوم، هغې د هغه هدف دی، د هغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي، اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه هم بیا خوند نه کوي، زه خپله هم د هغه څه ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغه شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره، دا کوم، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه اسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړې شریکې کړې، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه نه غواړې، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره یې شریکې کړې.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا د رژیم وروسته اوله سندره ما وویل چې زما ذات په نامه،
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم، زمي د هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم، نراته ډاډا چا وهلا نشوم سیوري پچا جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم، ٹوپک دبل اوجا دورور رمی دمور پنش پخ پولو وینو کی پخ پلا
لیکن ویل چې د شعر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی، یعنی د درو شاعرانو شعرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې دغه د مني څارلو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د مني دي ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګله کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان وي بیا یوې خواته و بلې خواته یې طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابین کې ول ننوځي چې دلته دې سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشي ورته وایي نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشا یې ډېره عامه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغسې کړلم اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدی
ډیره زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ کوم خوښه وي خبرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جانې او ستاسو د خبرونې نه ډیره مننه یا د خبرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستونی مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی که راته وبخشي تور ستوري د لمرو په شانی او اوبه راکړي د سپوږمۍ له چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یوز رشپو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زب دی ٹولو باندی چوکرما زب دی ٹولو تتابیر تنگشم دا ٹولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست بها بتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلنګ خطلې مما تن راغوري ځکه هغه و هم بد غړې دی دوہم بد کڑی دی د
دغ ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستۍ زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بېګا د بل چا په پالنګ